السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 3 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د فبراير 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو دوا 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او د دلې مهي روي خو لومړی زموږ همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه
دومره د مهم خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایله طالبانو سره په حتمی هوکړه کې لا وخت پاتې دی په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولسو شپږ غړو ضمانت منظور شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي خبريال جمال خشوقجي د وژنې په اړه کانګرس ته نوي معلومات ورکړي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره خبرو اترو د سولې هوکړې ته لار برابره کړي خو په حتمی راضینامه کې لا ډیر وخت پاتې دی زلمی خلیلزاد دا خبره د فروری پراتمه د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې کړې ده
We would like the Afghan dialogue to start right away.
دی وایم غواړو چې زر تر زر افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي ځکه ډېری مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه ور باندې اندېښنه لري اوازې په دغه خبرو اترو حل کې دي شي لکه د خزو حقونه بشري حقونه د رسنو ازادي او هغه ګټې چې تر لاسه شوې دي دا هغه څه دي چې د افغانستان له سیاسي راتلونکو سره تړلې دي
د خبرو اترو په دغه لړۍ کې زلمی خلیلزاد تیر میاشت د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځنی مذاکرات کړیو په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولسو شپږ غړو ضمانت منظور شوی دی د دې کسانو وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رادیو ته وویل چې د هر یو کس د خوشی کولو لپاره یو لک روپۍ ضمانت جمع شوی دی دا لاغو وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حسین آغا ایډوکیټ د فروری د اتمې له ماسپښین څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړ حسین آغا ایډوکیټ تر هړتال پیلولو وروسته مشال رادیو ته وویل حکومت به خامخا په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی غړي خوشی کوي
زبا بوکارتال ناستیما زما قیدی ملگری برازی ما تا بشربت را باندیسکی بیا بزا دا بوکارتال ختموم ادروائز دا بوکارتال با تر هغه وقت پوری جاری تا کم وقت پوری چی قیدی روان ایراغلی
حسین آغا ایډوکیټ دا غوښتنه هم کوي چې د ارمان لونی د وژنې اف آی آر دی درج کړل سي او همداسې دي د غورځنګ پر مشر منظور پښتین علي وزیر او موسین داوړ بلوچستان ته د تک بندیز هم لري کړل سي خو د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا الله لانګو مشال رادیو ته وویل د ارمان لونی د وژنې د پلټون امر یې کړی دي او که څوک ذمہوار ثابت سول نو له سزا سره به مخامخ سي په لاهور کې د بشري حقوقو نیول سوی فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر امار علي جان په ضمانت خوشی شوی دی ډاکټر امار علي جان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه پولیسو نیولې او د ګلبرګ په تاڼه کې یې ساتلې ده نوموړي زیاته کړې چې پولیسو د هغه پر ضد لدی قبله مقدمه درج کړې ده چې د ارمان لونی د وژنې پر ضد په لاهور کې په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و پولیسو په اف آی آر کې چې عکس یې د پاکستان پر رسنیو خپور شوی لیکلی چې ډاکټر امار علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا سل یو نیم سل کسان راټول کړي وو لارې تړلې وه او د ریاستي ادارو پر ضد یې څرګندونې کړې وې بل پلو په لاهور کې یو ځایی خبریال رضی علي دادا ناڅرګند کسانو له ځان سره بیولې دی د نموړي زوی رضوان رضی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پلار یې لومړی په یو تور موټر کې وړل شوی او تر یو څه سفر وروسته د رینجر په موټر کې اچول شوی و دی وایي چې دا پېښه نن سهار رامنځته شوې ده د رینجر ځواک لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی دا کار رښتیا هم کړی دی او که نه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په سرکاري روغتونونو کې د سهولتونو د نشټوالي له امله د ډاکټرانو کاربندیز نن په دریم ورځ هم دوام لري ډاکټران وایي چې د ژمي په دې سخت موسم کې په روغتونونو کې د اسانتیاو نشټوالي نه یوازې د روغتونونو کارکوونکي بلکې ناروغان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي د شانګلې د ځلي روغتون ډاکټر منصور بیګا مشال رجې ته وویل
ټمپریچر عمومي طور باندې ماینس ته ورځي اعلان دي، نو موږ ته ډېر مشکلات دي. موږ ته به پیکیج ملایويږي په جمی کې کوئله ورکوي او لرګي دي مټای په بلای تازان دا ګرمول لپاره. دې سوګل په کشته نه ماشوم چې دی هغه موږ ته داخله او هغه موږ ته ډېر مسلې جوړیږي بیا واټ کوم ګرمول.
ډاکټران وای اوس هر ورځ د څو غنټو لپاره کار نه کوي، خو که غوښتنې ونه منل سوي نو د دوی په وینا مکمل هړتال پیل کړي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای دا وخت د فنډونو د کمی له امله مشکلات دي، خو د ده په وینا د مسلو د هواري لپاره به یې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي دا کوي چې هلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کمزوري کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تا خوګیانی بیګا مشال رډی ته ویل چې د داعش ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي، 400 وسلوالې نیول سوي او ډیر مرکزونه یې ویجاړ سوي دي. تا الله خوګیانی ویل د هغوی تبلیغاتي مسولین د پلانونو جوړونکي او د مالی چارو منتظر زمین په ننګرهار کې وجل سوی یا نیول سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګری کې د وجل سوي سعودي خبريال جمال خشکجي د وژنې په اړه کانګرس ته نوي معلومات ورکړي دي. د وزارت ویاند د فروری پراتمه د پامپیو لخوا د معلوماتو تفصیل ورنه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ انظامي تر دې مخکې داسې اشاره ورکړې وي چې شاید د کانګرس لخوا ټاکل سوي ضرب الاجل پورې دوی د سعودي خبريال د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورټ ورنه کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیا اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 138 روپیه غسل کیږي او په 138 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپیه 40 پیسې او په 190 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 155 روپیه 50 پیسې او په 155 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپیه 50 پیسې او په 130 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپیه 50 پیسې او په 130 روپیه 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 40 او 30، ژوب کې 19 او منفی 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي زلمی خلیلزاد وای له طالبانو سره موافقه د خپلو عسکرو د وطن لپاره نه بلکې د سول لپاره غواړي. په لاهور کې یو ځایي خبریال رزي علي دادا نه سرګندو کسانو له ځان سره پیل کړی.
یو جورنالیست صحافی نیول شوی دی رضوان رزي په نام باندې چې دا یو ټلویزیون سره په لاهور کې کار کوي.
په پیښور کې ډاکټر خان تحریک نن په یو احتجاجي ناسته کې د خیسور او دورلای د پیښو غندنه کړې ده.
مورای عدالت د دې گرفتارانو خلاف او د دې وجلو خلاف او د دې خیسور چې کوم زموږ د عزت سره لوبې شوې دي داغې د پاره موږ را پاسېدلي.
او په سروې خپرونه کې د شاعرې هیلا د پاس سره خبرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای چې له طالبانو سره موافقه د سولې لپاره غواړي، نه چې د خپلو عسکرو د وستلو په خاطر. نوموړي پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په اداره کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. زلمی خلیلزاد دا هم ویل د افغانستان جنگ باید اوس پای ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینب.
زلمی خلیزاد پرون په واشنگتن کې وویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینې برابرول دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبرې سمې نه دي تعبیر شوې، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وایم چې مخکې مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دی چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دی. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابره کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یوه هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر توشو وعدو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا بل افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آیندې لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
The timing of a peace settlement from our point of view is the sooner is better.
زما په نظر جورجاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به شوي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند د موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. تکل شوی چې زلمی خلیزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وګوري.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مومو پتمای
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په لاهور کې پولیسو د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمر علي جان نیولې دي. پولیس وايي نو موړې ډاکټر په لولای کې د پښتون ژغورن غورزنګ د فعال ارمان لوني د وژنې پر ضد په احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستې وه او د ریاست ضد څرګندونې کړې دي. په دې اړه دا شان په لاهور کې یو ځای خبریال رضی علي دادا ناصرګندو کسانو لزان سره ویل دي. په دې اړه تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه لږ سات وړاندې پوښتلی وو.
د ډاکټر امان علي جان خبره ده، نو بالکل دا خبره درسته چې د هغه ضمانت اوس شوی دی، او د دې وړاندې په خپل باندې هم هغه په ټویټر باندې لیکلي وو چې سهار 4 بجې د ده په کور باندې چاپه وهلې شوې وه او دی نیول شوی وو او بیا عدالت کې چې حاضر شو نو د هغه ضمانت اوس شوی دی. په 15 فبروري چې کله د پښتون غورزنګ چې کوم د مظاهرو اپیلونو په لاهور کې هم یو مظاهره شوې وه او دی په هغه کې ریکو په د باندې بیا وروسته دا تور لګولې شو چې د ریاستي دارو خلاف نارې وهلې دي. نو بهرال دی اوس خوشي شوی دی او د چې کله دی نیولې شو خبر په سوشل میډیا باندې راغلی او نو ډېر سخت خبرګون ورته په سوشل میډیا باندې خلکو خودل او داسې اوس یو نظر چې کیدی شي همدغه دباو او فشار وو چې د ده ضمانت ورکړی شوی دی. خود بیا په خپله باندې دا هم په فیسبوک باندې لیکلي دي ډاکټر عمار چې دی د قانون دی منی دی شهري دی. البته دا خبره کړې وه چې د انصاف لپاره دی چې کوم کوشش کوي جنگ کوي هغه به کیس کرم دی پرېږدي. یو جورنالیست صحافي نیول شوی دی رضوان رضی په نامه باندې چې دا یو ټلویژن سره په لاهور کې کار کوي او د ده زوی دا منلی دي چې پلار یې نن سهار نیول شوی دی او اوس تازه چې کوم د زوی ټویټ راغلی دی نو هغه دا ده چې دی په د تورو شیشو په یو ګاډي کې دی بوتل شوی دی او د تر اوسه پورې د هیڅ معلومات نشته. په سوشل میډیا باندې د په نیول کېدو باندې هم تنقید شوی دی او یو ډیر مشهور جورنالیست تر حسین دا خبره کوي چې دی د پاکستان کوم مرکزی تحقیقاتي اداره د اف ای اے دغه لخوا دی نیول شوی دی او د چې کوم خپل ټویټ هم راځي د رضوان رضی نو هغه په ادارو باندې هغه چې کوم انتقاد دی تنقید دی د هغه چې کوم اعمال دی د هغه چې کوم پالیسي دی په هغه باندې تنقید کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ فعالان نیولي او د نورو ګڼو پر ضد مقدمې درج کړې دي. د غورځنګ یو مخکښ او مدني فعال حسین آغا اډوکیټ په کوټه کې د احتجاج په توګه د نه خوړلو هړتال کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چا له به اجازه ورنکړي چې د ارمان لوڼې په مرګ سیاست وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرینا.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي او مدني فعال حسین آغا اډوکیټ پرون ماسپخین د پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړی دی او ویلي دي تر هغه به خوراک نه کوي چې ملګري یې نوي خوشي شوي. په دغه اړه نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل
ادروایز دا ابو کارتال با تر هغه وخت پوری جاری تر کم وخت پوری چې قیدی ورونه نه راغلی شهید ملګری ارمان لونی د اف ای آر خبره کو چې هغه اف ای آر درج شي. منظور پښتن علي وزیر او محسن داوډ باندې چې د بلوچستان کې د نیوی ورځو د پاره بندیز لګول شوی دی باید چې هغه فوري طور باندې هغه حکومت نوټیفیکیشن واخلي.
حسین آغا اډوکیټ زیاته کړه چې تر اوسه حکومت د دوی شپږ ملګري بند کړي دي او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی ایم د شلګونو فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي دي. نوموړي زیاته کړه له ریاست انصاف غواړي.
وته کې زمونږ شپږ ملګري فعال نیولې دي دا ارمان لونی په اکل چې مظاهره راووتلې په پښین کې زمونږ دا پنځوشت کسانو اف آی آر درج شوی دی. په چمن کې د پنځلس کسانو اف آی آر درج شوی دی. په هغه کې په ژوف کې اف آی آر درج شوی دی. ملګري نیول نه دي لیکن اف آی آرونه په دا ټولو علاقو کې درج شوي دي. په کوټه کې دا وخت شپږ ملګري دي او هغه نن جیل ته واستولو دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چا له بعد د هلو ځلو اجازه ورنکي چې خلک د ریاست پر ضد راپاروي او د ارمان لوڼي په مرګ سیاست کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نه دی خبر چې د پی ټی ایم غړي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت د ارمان لونی د وجنې معاملات ډېر جدي اخیستي وه. خو د هغې خپلې کورنۍ د پوسټ مارټم اجازه نه ورکوله. ما ویل چې پوسټ مارټم وکړئ چې څه هم محرکات وي او څوک هم قصوروار وي موږ به یې خپل انجام ته ورسوو. په دغه اړه مو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده او پوسټ مارټم هم روان دی. د پولیس خپل دریځ دی او د عیني شاهدینو او لونی د کورنۍ خپل خپل دریځونه دي. نتیجې به راشي که پولیس پکې قصوروار وو سزا به ورته ملاو شي او که پولیس قصوروار نه وي نو ضروري نه ده چې موږ بدې ردې ووایو او خپلې ادارې خرابې کړو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په لورلای کې د فروری په دویمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر پروفیسر ارمان لونی د وژنې نه وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې وې. امنیتی ادارو د دې مظاهرو په ترڅ کې د غورځنګ یو شمیر فعالان نیولي وو چې ځینې خوشي کړي دي او ځینې اوس هم په زندان کې دي.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې ډاکټر خان تحریک انند خالی په یوه ورځنۍ احتجاجي ناسته کې د خیسور شریف او لورلایی د پیښو غندنه کړې ده. د یاد تحریک مشران وایي د پښتنو د حقونو او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په لړ کې به خپل مبارزه جاري ساتي. د پښتون تحفظ مومنټ تر څنګ پښتون ملت پالو ګوندونو، عوامي نشل ګوند، کامی وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي هم تر دې وړاندې پر روان حالاتو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوث راکوي.
د خالی په ورځ د ډاکټر خان تحریک د یو ورځنۍ احتجاجي ناستې پر مهال د یاد تحریک مشر ډاکټر خان د خپلو غوښتنو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
د خپل قوم د غړو د ژوند لپاره د ماورای عدالت، د دې گرفتارانو خلاف، د دې وجلو خلاف، د دې خسور چې کوم زموږ د عزت سره لوبې شوې دي، د هغې دپاره موږ را پاسېدلي یو. چېره داسې واقعات کو کېږي نو دا خو به بیا څه بل شی به دې جوړ شي که نه، او نور مونږ د خپل قوم پوهه غواړو، په خپله ژبه کې زده کړه غواړو، مونږ په وسایلو کې د پښتون برخه غواړو که نه. فی الحال چې دی مونږ علامتی بوک هړتال چې دی نو دا کړی راغونډ کړی دی، او که چېرته دا خلک په دې خبره نه پوهېږي نو بیا مجبورن بچی دی نو مونږ اوږد تلاس اچو، خو نن علامتی دی، یو ورځنۍ دی.
د ډاکټر خان تحریک د یو بل مشر عابد منیر نمی وپوښتل چې د دغه ډول تازه پیښو په لړ کې خو پښتون تحفظ مومنټ هم مبارزه کوي. نو په ځواب کې عابد منیر وویل چې هغوی د پی ټی ایم په غونډو کې هم ګډون کړی دی.
یار لسکارو شو ډاکټر خان تحریک په دې باندې کار کوي. پی ټی ایم اوس کال یو نیم کارو شو، مونږ همیشه د هغوی په احتجاج کې، د هغوی په جلسې جلوس کې ګډون کړی دی. هغوی زمونږ هیڅ پروګرام ته هیڅ چره نه دی راغلی. خو د خسور واقع چې دا خسور واقع چې دا یا د مورای عدالت قتل عام یا گرفتاریانی، دا د پی ټی ایم یا د ډاکټر خان تحریک دی خبره نه ده. دا زمونږ هغه خبرې دي چې دی زمونږ نه ژوند اغستې دي.
د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج خان مشال ریډیو ته وویل، د احتجاجي ناستو ترڅنګ هغوی د خپلو غوښتنو په اړه تر دې وړاندې نورې هلې ځلې هم ترسره کړې دي.
ډاکټر خان تحریک په پښتنو معاشره کې شعور پیدا کړي، پښتنو ته خپل حقوق په ګوته کړي، پښتنو ته هغه سیزونه هغه حقوق په ګوته کړي چې کله دی ته تقریبا چې د یوویشتمې صدې پورې چې دی راورسېدل دا حقوق دی ته نه دي حاصل شوي. لکه سیمینار کوي، په روډ باندې ودرېږي، لوډ سپیکر ورسره وي، خلکو ته ووایي چې دا زموږ حق دی، دا زموږ غوښتنې دي. او داسې چې دی بیا کوڅه په کوڅه ګرځي، جومات په جومات ګرځي، حجره په حجره ګرځي، دا چې دی بیا ځي دی پاڼ لاس پاڼو په شکل باندې خلکو ته خپل سوچ رسوي.
یاد دې وي چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو او حقونو په لړ کې په پارلماني سیاست کې فعال ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم مبارزه کوي. او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سمو د وړاندې د پښتنو په ستونزو د یو ټولګوندیزي غونډې رابللو خبره هم کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د پبلک سرویس کمیشن په سپارښتنه مقرر شو چارواکو وزیر اعلی محمود خان ته په یو لیک کې په قبایلي ضلعو کې د قانوني تشه د ډکولو غوښتنه کړې ده. دوی په دې لیک کې زیاته کړې چې حکومت دې لومړی په دغو سیمو کې پرمختیایي کارونه وکړي او بیا د غلطه د پولیسو نظام عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
د خیبر پښتونخوا صوبی افسرانو صوبایي حکومت ته لیکلي چې په صوبه کې نوې شامل شو ضلعو کې د مجسټریسۍ نظام نافذ کړی شي، او دا ځکه چې د پېښور هایکورټ لخوا په دغه ضلعو کې نافذ د عبوري ګورننس ریګولیشن قانون ناقانونه ګرځولی شوی. د پبلک سرویس کمیشن په واسطه مقرر شویو افسرانو د اتحادیې مشر فهد اکرام قاضي دغه خط ته صوبې د وزیر اعلی محمود خان په نوم لیکلی.
مونږ ورته دا ویلي دي چې لومړی ډیولپمنټ کوي تاسو کې ترقی ورکوي دې علاقے لا چې ریلیټیولی دا ډیولپ شي هغې نه پس سروس ډیلیوري ډېره ښه شي. فنال یو لیوی ایکټ جوړ کړی او چې کوم هغه دی کرنټ لیوی ده مونږ سره
کوم قانون نشته خو خلک بیا هم خپ امن سره ژوند کوي او دې زیاتوي چې د پخوانی فاټا خلکو د پولیسو تانو او د نورو نه وړاندې د ترقیاتی کارونو ضرورت دی.
هغه ته د کریمینل جسټس سیستم چې کوم دی مطلب عدالتي یا پولیس نظام ته دین هغه کوم ستونزې نه وي. دلته که زه په ایف آر پی کور کې افریقي رواج د هغه د خپل مسایل ډیسپیوټ چې کوم ریزولف کولو طریقې کار دی هغه بدل دی.
فهد اکرام قاضي وای چې کله نه های کورټ نوې نافذ شوی قانون ایف آی جی آر ختم کړي د خلکو مقدمه نه اوریدل کیږي نو هم دغه وجه ده چې خلک د هغوی دفترونو ته راځي او واپس لاړ شي.
سپریم کورٹ هغه آرڈر چې دی هغه ډېر ابهام شکار دی. هغه داسې وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شه شپږ میاشتو کې دننه بل قانون سازي وکړي چې نه دا خلک شپږ میاشتې تل مطلب زه خو یو علاقه یو ورځ هم بغیر عدالتي نظام نشم ساتلی.
او یاد دی چې په مومندو او نورو ځینو ضلعو کې د لیوی ځواکونو مشرانو د ملاکنډ په ضلع کې د لیوی ځواکونو لخوا د ایف آی آر لیکلو او د پولیسو په شان د اختیاراتو نه د خبرتیا لپاره یوه میاشت تربیت ورکړل شوې خو لا یې هم کوم ایف آی آر نه دی لیکلی ځکه چې په پخوانی فاټا کې لا هم کوم قانون نشته چې د لاندې کومه قانوني مقدمه ولیکلی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تعلیم وزارت ته حکم ورکړی چې د صوبایي حکومتونو سره له مشورې کولو وروسته د ټول ملک په تعلیمي نصاب کې اسلامي تاریخ او اقبالیات شامل کړل شي. له دې وړاندې هم د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت ویلي وو چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ځوان کل د ژغورلو لپاره به په نصاب کې بدلون کوي او په دې لړ کې یو قومي کونسل هم جوړ کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تعلیم په اړه د اعلی پایه غونډه وشوه چې پکې د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په شمول نورو لړپوړو ګډون وکړو. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان هدایت جاری کړ چې د ټول پاکستان په نصاب کې د اسلامي تاریخ او اقبالیات شاملولو لپاره د څلور واڼو صوبو سره سلا مشوره وکړي شي چې زر تر زره نوی نصاب مخې ته راشي. د وزیر اعظم عمران خان په دې اقداماتو د تعلیمي ماهرونو وینا د چې نصاب یوازې کتابونو ته نه وایي بلکې په دې کې د انسان د اخلاقیاتو نواغله تر د کلتور او ژبو پورې د پرمختګ او د اعلی اقدار خودنه پکې هم کیږي. خو په پاکستان کې هر حکومت اعلان کوي چې په ټول ملک کې به یو رنګ نصاب جوړوي خو تر دې دمه یې په یو اعلان هم عمل ونه کړو. د تعلیمي چارو تجزیه کار او د پېښور پوهنتون د ساينس د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
زما په خیال باندې صاحب کې چې کوم غټه مسله ده هغه دا ده زموږ تعلیم زموږ وسایلو سره مطابق نه ده. دا بیا بیا خلکو ته وایم چې برتانیې کې غنی نه کیږي نو هغه د غنی شبق نه وي. موږ له هغه شبق په کار دی چې زموږ وسایلو سره سمي چې موږ په اقتصادي ترقی انو ته دي خوشحال خان وکړي او پښتنو ته دي رحمان بابا وکړي. په پنجاب کې چې کوم د هغه بهاکادرین دي د هغې
د مردند عبدالولی خان پوهنتون پروفیسر او تعلیمی ماهر ڈاکٹر اورنگزیب خان مشال ریڈیو ته ویل چې هله به د پاکستان نصاب د ترهګرۍ پر ضد وکارول شي چې دلته ټول علوم له ساینس سره وتړل شي.
نصاب باندې ځان پوهول پکار دي چې نصاب وایي
بدقسمتی نه دا ریلایزیشن ډېر کم دی چې په مختلف وختونو کې حکومتونه مختلف ایکسپریمنټس کوي. ځینې وړاندې چې حکومت څه قسمه ایکسپریمنټس کول غواړي، د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې ورکشاپس او سیمینارز ارینج شي او د دې ملک او د وطن پویان دې راشي. ډېر اسانه خبره ده نه، موږ به ټول خپل نصابونه ساینسي کوو. هغه زموږ سوشل ساینسز دي که آرټس دي که هیومینیټیز دي که هغه د دنیا ټول علوم دي که هغه د ژبو علوم دي. دغه واحد حل دی چې
د وفاقي حکومت په وینا چې دوی په نصاب کې د مثبت بدلون او د ځوان کل د روشن فکرې لپاره د تعلیم په څنګه کې کارونه کوي او د دې سره سره د هغه ماشومانو اسکولونو ته د بیرته راوستو لپاره هم اقدامات کوي چې په سنه سره ډول له اسکولونو بهر دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره خبرو اترو د سولې هوکړې ته لاره برابر کړې، خو د ده په وینا حتمي راضینامې ته لا ډیر وخت پاتې دی. زلمی خلیلزاد دا خبره د فروری په 8 د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې کړې ده. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو شپږو غړو ضمانت منظور شوی دی. د دې کسانو وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال راډیو ته وویل چې د هر یو کس د خوشي کولو لپاره یې یو لک روپۍ ضمانت جمع کړی دی. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حسین اغا ایډوکیټ لخوا د نه خوړو له هړتال له هم دوام لري. په لاهور کې د بشري حقونو نیول شوی فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمر علي جان په ضمانت خوشي شوی دی. نوموړي پر فیسبوک تر دې وړاندې لیکلي وو چې هغه پولیسو نیولی او د ګلبرګ په تاڼه کې ساتلی. د خیبر پښتونخوا د شانګلي په سرکاري روغتونونو کې د سهولتونو د نشتوالي له امله د ډاکټرانو کاربندیز نن په درېیم ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي چې د زمي په سخت موسم کې په هسپتال کې د سانتیاو نشتوالي نه یوازې د هسپتال کارکوونکي بلکې مریضان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خشکجی د وژنې په اړه کانګریس ته نوي معلومات ورکړي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروتا. د نن په پروګرام کې د شاعري او لیکوالې هیلا درخواست سره خبرې کوو. د پروګرام قربنا ملیحا مرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لکوټنا هيله درخواست میلمنه ده. هيله د مشال ریډیو همیشنه اوریدونکې ده چې یو شاعره ده. هيله له شاعري سره سره لنډي کیسې هم لیکي او وایي چې په یو ناول یې هم کار پیل کړی دی. هغه سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته هرکلی وایو، ستړي مشي ورته وایو. السلام علیکم هيله. بړي مې
حجانې زم خپل واد سره تاسو ټول منوال
ته سلامونه وړاندې کوم. پدې کې را ډېر مننه. بالکل جوړ یو او ستاسو ښه صحت واړو. څنګه یې؟ خوشاله یې؟ نن خو د یوې اوریدونکې په توګه ستاسو ټلیفون نه دی بلکې نن زموږ میلمنه یې. څه احساسوې؟ ټلیفون کړی نو چرته پاتې کیږي او د کوم ځای سره متعلق دی؟ تاسو تړاو د افغانستان د لوګر ولایت یې کنه؟
د لوګر ولایت.
نو هیلې، څنګه شاعرۍ ته مو کله نه پام شو، کله نه تاسو شاعري پیل کړه؟
شاعري ته خو زما څلور کاله مې تقریبا دغه نه څومره څلور کاله مې کېږي چې پام شول مې دی ورته. خو که رښتیا رښتیا خبرې شي که نه، مخکې زه دومره شاعري باندې نه پوهېږم ځکه استاد ګډا نه و که نه تر اوسه پورې هم نشته. خو دوه میاشتې به کېږي چې زه د شعر په ردیف او قافیه او دې باندې پوه شوې.
نو څنګه سې استاد درته میلاو شوې دي؟ لکه څوک د سید څوک د رهنمایي کوي؟ څوک شته دی ستاسو؟
نه رهنمایي مې څوک نه کوي، خو بس اورم
شاعران دی شاعران اورما او بس دی باندې او هی گما او
د خوخه شاعر مسوک دی چانه الهام اخلی تاسو
دا به از دې کې بل کې ځکې یو کوم کز د چانه مو اخم خو شاعران ټول شاعران خوخ دی ځکه چې هر شاعر خواري کوي
خا او د خلک وی چې شاعران چین او دا شاعری چې دا در چا د وس کار نه دی بلکې دا د خدای ته پاک طرف نه یو د سي استعداد یو صلاحيتي چې چاله ورکړي نو کول شي نو دا رښتیا ده
او رښتیا بالکل دا څوک نشي کولای دا شي یعنی هر څوک نشي کولای زه خپل هم په ما باندې د شعر رحم را نشي کنه زه پر یو میاشم کوشش وکم یو بیت هم نشم جوړولای او
خیر نو دا څه خاص کیفیت یې لکه څه خاص موډ غواړي څه غواړي
خاص کیفیت خو یو خدای دی کنه آسمانی شاعری ته موږ پام وکړو آسمانی شاعری موږ باندې ډېر هم پسند راځي کنه او که زمینی شاعری ته وګورو زمینی شاعری مثلا لکه اوس چې زموږ د افغانستان کې سوله روانه ده کنه وطن کې د حالات پروت دي ته به موږ زمینی شاعری وای کنه په دا حالت کې موږ انسان شاعری کولای شو د هم آسمانی شاعری موږ انسان کولای شو
خا دا خو اول ځل ما دا ټکی واورې دل خاص تاسو د برکت زه پوه شم چې آسمانی شاعری مې او زمینی شاعری مې
او بالکل آسمانی شاعری دا یعنی ته سوچ لی جانان بارک کی او یا کله دا سی ته کلا سی کی نه آسمانی شاعری دا کله چې په زموږه باندې حالات ته ګوري دې ته ځنه شاعری ورته دي نو
تاسو تعلیم کړی دی او کنه
نه تعلیم منشته
که تعلیم منشته نو لکه د تعلیم په دم موجود کې کی تاسو څنګه شاعری کوئ لکه څه مشکل درته نه در پیخي
او مشکل ستونزې مې حجان ډېرې دي نو اوس زه اکثره وخت د حروفونو ودي کې غلط ترجمه کنه چاته په مسجد خپل شاعری نه سم لګلای ځکه چې هغه غلط کوي کنه او دا مې په ځېلې کې لري او سمې په سوات باندې لیکلي کنه زما نه دا خو بیا کوشش کوم چې کار شاعری شروع کرایہ
مستقبل کے مشال مطلب مختلف زه وو سره شم پختنی ته چې دیو لکه لوست نه دی کړی یو قسم لا دا په شاعرانو کې چې کم نه ډیر زیات دي کم کوز یو ډیر زیات دي دغه خبره هم ده زه دا ویل غواړم چې دا یو قسم لا یو کم پرس کې مثال په تور دغه خپل نګر روان کړی دا کم کار دی روان کړی دی زیار نو دا باید چې دستاینې وړ دی په پرس کې زه دا ویل غواړم چې ردی کوم شاعری دی دا دی یو قسم لا اسټس دی نو کدی ودا چې او کی چې ردی خو چونکی مطلب لیک نه دی کړی یا د سلوست دی نه دی کړی زه دا ویم کدا چې د ډایری په شکل کې پخپل باندې هم داس دکړو کی او دا مطلب پوندی کی داس داس کې دا مطلب دارا ورېدل چې دا به هر وخت نه وي دوی مې چې کم سينو د دې د دغه متعلق په مبارل زوم اوریدونکو مدي او رم کلا کلا د دې چې کم مطلب دا هیله درخواست یو قسم له تخلص ته دا کله چې کنده نو هیله په یو ټیم کې ما کته دا هیله مایکل همو دی به چې کنده نو ډیو میسج کولا د دې چرته انګریزي د شاعرن هم انسپایریشن شته
بس مننه ده چې ما په مننه کوم بالکل دا حتی ما شروع کړم ما هیڅ خپل شاعری ځان سره نه خو د خو شي ګډه ما زه ور باندې کویږم خو بس هغه لیکم ما ګډه نه کنه نو از خو زمان رحمان بابا هم زما خیال تعلیم نه وکړی خو بیا هم شاعری کوله کنه او بل دا د مایکل تخلص باندې پوښتنه وکړه کنه نو دا زه غواړم کنه زه لګیا مې ما انګلیسي ژبه زده کوم کنه چې زه به په دې نوم باندې بیا ایدی جوړوم خپل شاعری انګلیسي ژبه شاعری بزرګ تر
هغه نړیوالو کسانو پورې هم مرسته وما کنه.
الله دې تاسو له توان درکې. هیله بس تاسو مهنت تاسو جاری وساته او خود دې کې چې تاسو انګریزي ژبه کې هم شاعري وکړي او څنګه چې لیاقت علي سیما برورو چې خپل چې کوم پښتو کې تاسو شاعري ته هغه تم د کتاب شکل ورکړي او تاسو وی چې ای باندې کار روان دي. یو بل اوریدونکي ته ورزو. السلام علیکم. ډېره مننه حبیب مسافر روره چې مونږ تم وخت راکړې. څنګه یې او څه پوښتنه به کول غواړي؟
قربان مشم مشال زمونږ ریډو ده زمونږ وخت د مشال د فاره ده او بیا هم دومره به وایم چې د مشال نړۍ مننه او ستاسو چې هڅې کوي یو څوک په نظر درځي چې دوکې څه توان شته او تاسو راولې زمونږ د دې ریډو یوه د وجري ملګری دا راځي دلته وخت په وخت یو څه شعر راوړي شاعري راوړي خو خوند ته هم دغه پیغام ورکوم چې راځي دي هغه خپل خواله زمونږ سره شریکوي نو مونږ به بیا مخکې د دې خوندو دپاره کار کوو. دا چې کله شاعري کوي دا یوه تورسرې ده ته ګوري چې دغلته د دې پرنګ نورې دغه شاعران یا دلته دا ورسره مخامخ کیږي یا هرمان لري چې دغه سي مشاعرو ته لاړوي د کفازي خدي چې راځي چې هغه مشاعرو کې د خپل شیرونه وای او کچرته کتاب هم د دې مجموع نوم به څه شوی که کتابی چاپ کاو او که چاپ کاونو په دې کې به زه دومره وکم چې ما سره کسان شته چې زه بیا مرسته دې سره وکم.
قربان ډېره مننه تاسو د خو ډېره خسته خبره تاسو کړه او هیله به اوري.
مننه کوم دا وړاندیز نه مننه کوم او په پښتنو باندې زه پوه شوم خو او زما ارمانم دا دی چې ملحجانې چې زه کتابونه صرف واخلم او ویل ولا مکنه یعنی ارمان مې دا دی چې زه د کابل رڼا مسایری لومړنۍ جایزه واخلم کنه خوند راته کوي ډېر خوند راکوي کنه کله خوند سټیج باندې درېږي او هغه ښایسته شعر وایي کنه زما هم دا یو وسیله ده او یو ارمان مې دی کنه.
خو کله مشاعرې ته خپله تللې؟
نه نه تر اوسه پورې نه یم تللې نه مې کتابونه داسې ما سره د شاعرانو لسته زه ملحه سوچ کوم وایي که زه نور خلک ولولم کنه یعنی دا ما چې څه لیکلي دي دا به زه ټول شاته پرېږدم هیله لرم چې زه به د دې نوم ښایسته شاعري وکړم کنه
انشاءالله انشاءالله ډېر ښه.
او بل دا د کتاب پوښتنه وکړم که کتاب هم کله چاپ کوئ دا زما هیله وي کنه
زما هیله نو انشاءالله. څنګه چې حبیب مسافر ورو هیله د کتاب زما هیله لپاره دی وی چې زمونږ سمره مرسته کولی شو نو هغه به مونږ کوو او دا د غوی د حبیب مسافر خپل وړاندیز نو ډیر ډیر مننه ونکو. اوس به د نمونږ یو داسې کلام باورو چې تاسو زړه ته ډیر نیسي داسې شیرونه تاسو ډیر خوښ وي
نو
هغه څه ډیر ول دی
زمونږ نکړې تاسو نه مړه اوف زمونږ نکړې تاسو نه مړه اوف دا ملګری ملتو نه مړه اوف پښتنوتی دولس دیارلس بچی دود دی پښتنوتی دولس دیارلس بچی دود دی داسې نه وایي درسونه مړه اوف او تاسې وخندل زما هم درته پام شو تا چې وخندل زما هم درته پام شو مړه بس دي که غاښونه مړه اوف او د ورځپاڼې منځ کې ځان ته خواړه مږده د ورځپاڼې منځ کې ځان ته خواړه مږده په کې ولوله خبرونه مړه اوف
ډېر ښه.
او اقتصاد هیلي بلا ور باندې لګي اقتصاد هیلي بلا ور باندې لګي دا بې ځایه رواجونه مړه اوف او زمونږ نکړې تپوسونه مړه اوف دا ملګري ملتونه مړه اوف.
هیلي تاسو چې زیاته شاعري کوئ نو لکه زیاتره پکې د څه عکاسي کیږي؟
نو شاعري ما ډېره کړې ده د ښځو په هکله باندې د وطن په هکله باندې او داسې د ماشومانو په هکله باندې انسان د خپل جانان باره کښې شاعري وکړي نو شاعري هر خوانه کېږي
هر خوانه کېږي. او ښځو په هکله تاسو وایئ چې د یو کتاب لیکلو مې اراده لرې؟ نو آی کې بسې لکه د ښځو حقونه دي پکې که څه دي پکې؟
ما خو تاته مخکې وویله چې هغه به دا وي چې ښځه منم نوم دې هم دا وي صرف دغه لفظونه په کې دي چې ښځه ډاکټره ده منم ښځه پولیسه ده منم که نه نو صرف دغه لفظونه په کې دي.
بل داسې یو ښایسته شعرونه
وطن بره کې غزل دی چې راشه ختمې کوچرې د لر و بر راشه ختمې کوچرې د لر و بر راشه بلې کوډوې د لر و بر او د مکتب نصاب کې دا کلمه ځای کوي د مکتب نصاب کې دا کلمه ځای کوي مونږ یو کېږو مونږ یو کېږو ترانې د لر و بر او کله دا او کله غاړه جګړه وي کله دا او کله غاړه جګړه وي در په دره پښتنې د لر و بر او یا قربان مو بدرګه ورسره اخلم یا قربان په بدرګه ورسره اخلم هیله بیا وایي تپې
ډیر ښه. او هیلې زه به تاسو کوم ستاسو کور کې ستاسو په شاعرۍ چاته اعتراض خو نشته؟
نو اعتراض ولې نشته، دا شریک ټولګو چپول اجازه نه راکوي او داسې چې زه خپل شاعري سندرغاړو ته ورکوم ډېرې اجازه نه راکوي. ما یو نظم لیکلی و کنه، ولا چې درو خزنه سندرغاړو رانه وختې د ماشوم باره کې و، څومره ښایسته یې زنګوم لې زنګو بچو او للو للو بچو زار شم له تانه. نو دا زما نه درې خزنه سندرغاړو وختې، خو بیا هم د کور طرفنه ماته اجازه نشته. نو کوشش مې هم دا دی، زما یو ورور دی خو خیر دی، هغه اوس پوهنتون کې دی، هغه چې هر څه خلاص کړي که بل نه راشي نو بیا به هغه ما سره مرسته کوي.
هیلې به ستاسو شانتې ډېرې خویندې به وي چې دا پروګرام اوري، نو هغوی ته به څه ویل غواړي؟
او خو بس خلک به وایي چې دا هیله دی که نه، د راډیو باندې راځي شاعري کوي، کله مېلمانه شي شاعري کوي که نه. خو ستونزې که انسان پیدا شي بغیر له ستونزو نه ځون نشي کولی که نه. نو خوشحالي کله کله، غم هر کله، نو باید چې مونږ همت پیدا کړو، ډاډ پیدا کړو، د چا ملاتړ ترلاسه کړو او نورو خلکو سره ملاتړ وکړو. او زمونږ د ټولنې د رواجونو د دې سره سم چې نه کور کې څوک خفه وي نه ټولنه خفه وي، او سره سم باید چې مونږ میدان یعنی ډګر ته راووځو او خپل
ستاسو د همت او ستاسو د خبرو ډیره ډیره مننه چې تاسو دومره موږ لا وخت راکو په پروګرام کې. ډیره مننه هیله، درخواست چې تاسو موږ سره په پروګرام کې خبرې وکړې، موږ له ډیر خوند راکو. اوریدونکو د ساس نه هم مننه، موږ امید کوو چې الهی له درخواست سره نننه پروګرام ستاسو خوښ شوی وي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننه خبرونه کې مو په پاکستاني ګوندونو کې د جمهوریت موجودګۍ موضوع سیرلې. په دې لړ کې مو د دوو ګوندونو مثال اخیستو، له سیاستوالانو سره مو په ګوند کې دننه د ډیموکراسۍ پر موضوع خبرې کړې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت ستړي مشي. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حد سم دی؟ همداراز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرانی خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطحې خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس کې روان یو، او مونږه داسې کردار یا داسې جدوجهد مونږ نه اختیار کړی چې هغه د جمهوریت نام منافی وي. لہذا مونږ د وخت کې د جمهوریت په لاره، د ووټ په لاره، د پارلیمنت په لاره هر قسم تبدیلی را وسته په حق کې.
آیا په جمعیت علما اسلام کې دننه جمهوریت شته دی او کنه؟ جلیل جان وایي د دوی د ګوند دننه جمهوریت شته او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
الحمدلله د نور پارټو په نسبت جمعیت علما اسلام کې جمهوریت ډېر زیات مونږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دننه درې کال پس محرم الحرام کې رکنیت سازی کیږي. درې میاشتې رکنیت سازی مهم چلے گی، بیا دینا پس تا دا یونین کونسل انتخابات وي، بیا دا تحصیل انتخابات وي، بیا دا ضلع وي، بیا دا صوبے وي، بیا دا مرکز انتخابات وي. او هر یو سړی هغه زموږ عمومي رکن وي، هغه د امیر جنرل سیکرټری لپاره اپلای کولی شي، لیکن اپلای هغه نه کوي، اپلای به هغه پسې بل څوک به کوي. هغه اپلای زموږ په جماعت کې اپلای کول نشته، بل سړی به هغه نامینیټ کوي چې دا زموږ امیر دی، دا زموږ جنرل سیکرټری دی.
جلیل جان ته مې وویل چې د ګوند مشر مولانا مفتی محمود وو او بیا وروسته اوس د ګوند امیر مولانا فضل الرحمن دی چې د مفتی صاحب زوی دی. نو آیا جمعیت علماء اسلام د ګوند دننه موروثي سیاست نه لري؟ ده وویل دا خبره سمه نه ده. جلیل جان وای په ګوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشري کړې ده.
تاسو مفتی صاحب نو واغ سو، تاسو بنا پس مولانا احمد لغوري نو واغ سو، تاسو عبد الله درخواستی نو واغ سو، تاسو د حضرت مدنی نو واغ سو، تاسو د مولانا عبدالله نور نوم وانم صدا ټول امیران د مو تیر شوی دي کیونکې مفتی محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو هغه ټیم صوبائی مرکزی شورا او مرکزی عمومی چې دی بل اتفاق مولانا فضل الرحمان یونیورسٹی کو بیا هغه نه پسته دا درې کال یونیورسٹی ہو گیا هغه نه پسته بیا ځکه الیکشن کېده باقاعدہ با الیکشن کے دو باقاعدہ یو سڑے یو عمومی داغا خلاف کاغذوں نے جمع کی داغے خلاف گزری کی نا دستور کے داغے تھا حق سے جاگا یو اللہ علیہ وسلم ہمیں جوڑ دیجیے خدے تھا موسی سیاست نہ ہوئی دے خلق مینا دے مرکزی عمومی اعتماد ہوئی
اوردن کو جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز موابرد وزد عوامی نیشنل گند پاڑا خبری کو عوامی نیشنل گند خان عبدالغفار خان پاچا خان پا صورت کے دا ٹولنیزو و سیاسی حلو زلو دیر پخوانے تاریخ لری دا گند ہم پا خیبر پختونخوا و ہم پا بلوچستان کے مضبوط مرکزو نلری دا گند و سنائی مشر اسفندیار ولی خان دے او دا پختون ملت پالا گند دے د ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند له پخوا راهیسې جمهوری دی او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي
واحد عوامي نیشنل پارټي د کل نه جوړه ده تر دې دمه چې کوم نه پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي او دا د پاره خپل طریقې کار موجود دی زمونږ مته چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کوم نه به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ور پسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی د دې خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولای شي
داسې چې زموږ پالیسیز ادارې چې کوم دي نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبائی کونسل دی او مرکزی کونسل دی چې هغه زموږ د آئین او د منشور د منظوري اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي هغه په ټولو کې پاورفل دی بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زموږ مجلس عاملی دی چې هغې کې صوبائی او مرکزی مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي لکه صوبې ته چې پالیسی ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښې وي پولیټیکل مسلې وي ډسکشن وي بل سي بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسي وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستې یا پالیسي دی نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوریت توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي د موروثي سیاست د پښتنې په جواب کې میا افتخار حسین وای دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانۍ په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري
دا خبره ده چې خاندان قربانۍ سامره ورکوي یا دا هغوی کې د قیادت صلاحیت سامره دی او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولی لري دا زه د ورلد وایز خبره کوم په ټوله دنیا کې چې کوم دی دا طریقه کار شته
میا افتخار حسین وای په عوامي نیشنل ګوند کې هم د باچا خان لوبختون راهیسې بیلابیل مشران پر مرکزی دندو پاتې شوي دي
زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوي دي باچا خان خوده هتراله چې هغه به هده نشته خدای به نورو سره وي خو دغه د شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل فیض دو ځل چې کوم دی نو زما کوي سره پاتې دی او ولی خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی بلکې ډېر زیات احترام پرې ورکو داسې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم دی نو افضل خان له صوبې صدر زمونږ پاتې شوی دی دلته چې کوم دی نو زمونږ عبدالخالق خان زمونږ صدر جګ صاحب هغه صدر پاتې شوی دی داسې نه ده چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطحه یو خبر را رواني
تر وقفه وروسته در طبيعه هر کلای وایو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوریت رویه مزاج او اقدار ډیر کم دي په لاهور کې د سیاسي چارو شونونکو پوهان عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خپوزي حکومتونو جمهوری عمل ته تاوان رسول دی او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوری کړی نه دی
میرا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں فوج میں ہمیں موقع دیا کہ سیویل حکومتیں ہوں زما په خیال کړه چې موږ ته پوج مو کرا کړه چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي، نو دې حکومتونو داسي جمهوریت روایتونه نه درامست کړی چې موږ اور باندې باور وسی چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوریت دي، او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلات سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي، او چې هغه وي په نشه سي نو ټول جمهوریت نظام ړنګ سي.
تمام جمہوری نظام پورا ایک طرح ہو کے رہ جاتا ہے.
پا امریکا کے دے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینے سطح پا گندونو کے جمہوری اقدار موجود دی، خود مشرتابہ پا کچ پا کے میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونو کے پاٹو کے جمہوری اقدار دا تپے و دا تحصیل و دا ڈسٹرکٹ پسطح باندے کو موجود دی، خو مرکزی قیادت چکم دے گئے کے اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی، او په پارتو باندې قابض خو نه وایم، خو دا دی چې هغه یې قیادت کوي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه له دې انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري، خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي.
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے.
دا پاکستان سیاسی گندونه لدی قبل زیات بدنامه دی چې پکې موروثیت موجود دی، او تر یو مشر رسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي. خدای وازی د پاکستان ستونزه نه ده، بلکې په هندستان کې هم موجوده ده. هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید، په سریلانکا کې هم تاسو ول، او نور ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی.
سریلانکا مې خاندان اور
جگہوں پہ بھی یہ صورتحال ہے. ڈاکٹر محمد تقی وائی پو گندونو کی دمیراسی سیاست پر اخوالی یو لامل دا ہم دے چھ پنون نسوا اتھیائی میں زیگیز لسیزہ کے پا پاکستان کے نظریاتی یا آئیڈیالوجی کی سیاست پائیتا ورسید.
محل سوا تیم پہ دہائے کے چکم آئیڈیالوجیکل نظریاتی سیاست یو قسم ختم شو آگئی نا پس داش نورم دوام واغستو. جماعت سیاست ختم موروثی سیاست کا دوام ملا شو ہے.
ڈاکٹر محمد تقی وائی پر دے سربے رپ دونوں سیاسی گندونوں کے دے انتخابات و یو دود موجود دے. خدای وائی دا انتخابات ہم ترڑے رہا دا پورے علامتی بھانا لری
اس ہم پارٹی کے دن الیکشن کی گی ہر قسم ورت ہوا ایک علامتی بھی عوامی نیشنل پارٹی کے دا الیکشن یو روایت موجود دے وہ پارٹی یو درخ روایت انحرافوں کو پخوا اجمل خطک بابا احسان معین سردار شوکت علی مثال کے طور پر باندھے مرکزی قیادت طرف دلیو حالانکہ جو علامتی طور پر باندھیو تو اغم اس نہ دے پاتے سو بیام زن گنگنے چکم دی اغد دنورو نقدی عوامی نیشنل پارٹی دا زن نیشنلسٹ قوت انہ دی تاریخ انصاف کیوں یہ حد پورے ای الیکشن اوپر لیکن شخصی سیاست چکم دے کافی
شنون کو پان دا خبر خور اختیار دا چھپ پاکستان کے جمہوری سیاسی عمل تل د پوزی کو دا تاگانو لکبلا اغیزمن شوئے دے، خو آیا دا دے یو وجہ موروثی سیاست ہم کی دیشی او کچنگا؟ پوہاند عبدالحمید نیر وائی میراثی سیاست ہم تر یو حد دا دے ذمہ وار دے، خو لوی مسئلہ دا دا چھپ پاکستان کے جمہوریت پر سم اساس یا بنیادونو ندے ولاڑ.
جمہوریت کو ڈی رین کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹک فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹری غرزول لپارا نا جمہوری حکومتوں سرا یو کار ڈیرا رستا کرے دا غدا چدل تے جمہوریت پرداسی ڈانچے یا اڈانے نہ دی ولاڈ یا پرداسی مقام نہ دی چلا غزایا و نہ خوزول سی تے دی وجہ دا چرمن جمہوریت دا ہغه مزاج نہ دی چ پر پل زائک ٹنگ او ولاڈ پاتے سی او پ جنوبی ایشیا کی دا سی ٹولنی ستا چی ہلتا پ گوندن کی موروثیت ستا خو ہلتا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوجی ادارہ حکومتوں نہ کوی
جہاں پہ موروثیت سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وائی دو دوی دو گندونو مشران دی وی کورنۍ ځکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډیره قربانۍ ورکړي دي. ڈاکٹر محمد تقی بیا وای پدې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانۍ ورکړې دي، خو باید دا قربانۍ د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آیونونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې لېوې کورنۍ سر پرې خدل شي.
قربانو کې خو هیڅ شک نشته. د باچا خان په حواله باندې خو زده اوم چې باچا خان په خپل ذات کې یو نابغه و، د هغې قربانۍ چې کوم دي هغه خو مثال نه ملاوېږي. نو یقینا چې قربانۍ شته، خو هغې نه باوجود د دې جواز نه پیدا کېږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړي شي او د یو کورنۍ بار بار موقع ملاوي. پارټي عوامي نیشنل پارټي کې داسې زبردست خلک موجود دي، اوس هم پارټي لپاره قرباني هم ورکړي دي، خپل کاز لپاره، پښتون کاز لپاره قرباني هم ورکړي دي. جمعیت علما اسلام کې بلاشه خلک داسې دي چې رینکس نه راغلي دي، قیادت اهلم دي او قیادت کولم شي. پښتون فامیلی عوامي پارټي کې هم داسې خلک موجود دي. نو دا ویل چې مدام به قیادت به یو کورنۍ کې پاتې وي دې وجه چې قرباني ورکړي دي، نو د دې زما سال دی چې جواز نه پیدا کېږي د موجوده دور.
نو په سیاسي ګوندونو کې جمهوري ارزښتونه څنګه پرمختګ کولای شي او میراثي سیاست څنګه پای ته رسیدای شي؟ پوهاند عبدالحمید نیر وایي موروثي سیاست په هغه صورت کې ختمېدای شي چې په ګوند کې مشران نورو کسانو ته د مشرۍ لار ورکړي.
مې پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پہ موروثي سیاست ختم ہو سکتی ہے.
کزه د پاکستان په اړه خبر وکم نو ویلای سم چې دلته موروثي سیاست ختمېدلای شي. لومړی که مشران د ځان په څیر نور مشران پیدا کړي، او دوم که ګوندونه د ګوند دننه جمهوري اقدار یا ارزښتونه عملي کړي.